درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له یو مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصيلاتو لور کولو پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبري وکړي. سی سی په پاکستان کې د یونما د څنګه مشري کوي. صادق خان د تیر اونۍ د سه شنبه په ورځ داسې مهال کابل ته تللی و چې په شپه د پاکستان جنگیالو ټکو د پکتیکا پر برمل ولسوالي بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 500 تنه ووژل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بی پری توب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پنج شنبه خبر ورکړ چې نیدا محمد ندیم د څرګندونې د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږي په غونډه کې کړې دي. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې نیدا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا قیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پانه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران اندازه له 500 تر 40 ملی متر او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتي متر پورې وي. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 100 کیلو متر پورې وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره وورېده او خلکو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د سشکال د لومړي واورې د ورېدو هر کله وکاوه. د ایران په لوی ښارونو کې پرون د سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د 15 پلین په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په تهران کې پرون لاریونوالو چې د سلیمانی عکسونه یې له ځانو سره لیږدول مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د امام خمینی د جامع جمعه په انګړ کې راټول شوی لاریونوالو ته وویل د دشمن هغه طرحې بشندوي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهل دي. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوی و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه وی جوړه کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوی و چې ایران تمویلوله. دغه پوز چې په سوریه کې دننه د خپلو تحرکاتو او پوزی عملیاتو په اړه لږ څرګندونه کوي په یو اعلامیه کې ویلي چې د سپتمبر د اتمې په حمله کې د اسرائیل د کمانډو سلو سرتیرو برخه درلوده. په اعلامیه کې هم داراز راغلی چې د دغو عملیاتو په محل د مدیترانه سمندرګي ساحل ته نږدې په مسیافس کې دغه فابریکه ویجاړه کړل شوه. یو نوې راپور وايي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو نه اچیا فیصده بریشتایی موتر و دغه راپور چې پرون خپور شو وای چې ناروی خپل حق هدف ته نږدې شوی چې غوښتل یې په 2015 میلادي کال کې په دغه هیواد کې یوازې بریشتایی موټر وپلورل شي. د ناروی د ترانسپورت فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2015 کال لپاره ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره یوازې 10% شاته دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د ایران د بشري حقوقو یو ډلوي په دغه هیواد کې تر ټولو بهرانيانو افغانان ډیر اعدامي شي. د شزو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په 2015 کې د طالبانو له لوري د شزو خلاف د اقداماتو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې کمې کړې دي.
دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې ترڅنګ موږ وسیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغییر راشي.
په کندهار کې د فرنیچر جوړول په بیساری ډول زیات شوی.
دا غ شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل، بلې چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه، هر کم شان شاله د جوړول.
په کابل او یو شمېر دور ولایتونو کې د کال لومړۍ واوري ته ډیر خلک خوشاله دي.
واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه تکسپین کړي دي، ډیر ښایسته ښکاري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو مطالب ولستلی شي. ازادي رادیو .com زموږ د وی پانی پته ده. د ایران د بشري حقوقو یو غیر حکومتي سازمان وای په 2023 میلادي کال کې افغانان په ایران کې د اعدام شوی او تر ټولو زیانګالي طبقه و. په دغه کال کې په ایران کې تر اویا زیات افغانان اعدام شوی چې د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتی او د 2022 کال په پرتله 15 برابر دي. په ناروی کې ډیره د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي اټکل داري چې د خلکو د ډارولو پنیت په 2025 میلادي کال کې هم چې نن یې دریم ورځ ده په ایران کې د افغانانو په ګډون د تورن کسانو اعدامونه دوام مومي. د دې موضوع تفصیل واوري.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدامونه زیات سوي، خو په 2023 میلادي کال کې دغه شمیر تر ټولو لوړ وو. په ناروی کې ډیره د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي زیات افغانان د امدی قتل، مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام سوي دي. د دغه سازمان مشر محمود اميري مقدم پرون پنځشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتهاماتشون قتل و قاچاق مواد مخدر و چند
پر دوی لګیدل تورن قتل د مخدره مواد قاچاق او د جنسي تریڅو موارد د ایران په قضایي سیستم کې عادلانه محاکمه نشته، ځکه نو افغان وګړي د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دي. دوی د عدالت غوښتنې له عادلانه بهر به برخه وو. په 2023 کال کې د افغانانو تر اویا زیات اعدامونه د مخکنی کلونو پرتله یو شدید زیاتوالی شي. دا د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتوالی او د 2022 کال پرتله 15 برابر زیاتوالی شي، چې دا زیاتوالی د ډیری اندېښنې وړ دی.
تیره چهار شنبه هم په ایران کې د درېو افغانانو په ګډون 15 کسان اعدام سوي دي. د ایران د بشري حقوقو بل سازمان هنګاو راپور ورکړی چې دغه کسان د بندر عباس په مرکزی زندان کې د مخدره موادو د کاروبار په تور اعدام سوي دي. په ناروی کې د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود اميري مقدم وایي ایران دغه اعدامونه د حکومت ضد معترضانو د ډارولو لپاره کوي.
جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین
بحران ایران اسلامی جمهوریت د خپل ژوند تر ټولو ستر بحران کې دی او فکر کوو چې پراتونکو به د اعدامونو شمیر تر دې هم زیات شي. د دغو اعدامونو قربانیان د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دی چې په دغه ډله کې افغان وګړي هم شامل دي.
ډېرې اعدام سوي کسان په امدی قتل، د مخدره موادو په کاروبار، جنسي تیری او بریدونو محکوم سوي دي. د بشری حقوقو مدافعانو او بنسټونو پر ایران تور لګولې چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر ادارو او د شزو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په افغانستان کې د شوونځیو او پوهنتونونو د بندیدو او د شزو نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د هرې ورځې په تیریدو د محدودیتونو په زیاتېدو اعتراض کړی. د خوځښتونو د 2023 کال د پای ته رسیدو په پلمه په بیلابیلو اعلامیو کې په روان 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو د نقص، د بشریت په وړاندې د جرمونو او د جنایتونو له امله محاکمه شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د 2024 میلادي کال له پای ته رسیدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر د خزو د حقوقو ملاتړي خوځښتونه وایي چې خزو وینځونه د نوي کال له پایل سره هم له غنو خندونو او ستونزو سره مخ دي. د دې خوځښتونو لړلې د تخار، بدخشان او کندوز د خزو غورزنګ، د پنجره امید غورزنګ او د شنبهای رغوانی غورزنګ په خپل اعلامیو کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خبرې کړې ویلی چې د 2024 کال په تیرېدو سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو په تمه تیر شو. یادو خوځښتونو ټینګار کړی که څه هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي. د شنبهای رغوانی غړی مهرشید رساله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د شنبهای رغوانی خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپل اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلي کېدو سختې نیوکې وکړې. موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتونکي یو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پرون ترسره کېږي باید په بشپړه توګه بند شي.
د خوځښتونو ویلي چې په 2024 کال کې ښځو خپل ټول وخت د زده کړو، کار او بشري حقونو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ، خو بیا هم میلیونونه افغان نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې پاتې دي. فایزه چې لشپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته له زده کړو راګرځول شوې ازادي راډیو ته وویل
موږ له زده کړو بې برخې شو، ټول نجونې په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر شو. شاید راتلونکي کلونه هم همداسې تیر شي او افغان جونې بشپړې هېرې کړل شي.
د کابل اوسیدونکو محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو. سره له دې چې ډېر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2021 کال کې بیا واک ته ورسېدل په ښوونځیو کې لږ په غم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولې دي. همدارنګه ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولې دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تضمین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بای کمی کړی دي. دغه وزارت ویندوی عنایت الکوزی پرون چهار شنبه نا وخته په خپل ایکس پانی کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د بایو کموالی د 2025 کال د جنوري ل لومړی نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اعلان له مخې د انټرنیټ په بایو کې ډیر سلنه او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بای تر 500 کمی شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بای د راکمیدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمیر مشتریان او د انټرنیټ کارونکي دا خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي لدې وروسته د 1 GB انټرنیټ بیا چې په خوا 110 افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 500 کم والی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند نایت علی کوزی پرون چهار شنبه نا وخته په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی لوري د مکالمو او انټرنیټي بایو ټاکل شوی اندازه د 2025 کال د جنوري ل لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نوموړي دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بیو د کموالي په اړه یو میاشت وخت ورکړی وو او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دی او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د کابل ښار اوسیدونکي مریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل، لکه وخت مې 200 MB په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 MB په 15 افغانۍ فعال کړ. کدي وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی خو لا خو زمونږ پکې شته ده. دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې تر څنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر.
د بلخ ولایت اوسیدونکو سنولا هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
د مخابراتو وزارت چې د انټرنیټي بای د ټیټوالي کم اعلان کړ، دا ډېر ښه اقدام دی خو چې عملی شي ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بای نه دی راټیټی شوی. ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کو چې وسم په لوړه بای مې فعال کو، تر اوسه پورې دغه بای عملی شوی نه دی. دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي بای دی راټیټی شي ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټ اخلو.
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیان د نایت علي کوزي خبرګون هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بیې خورا لوړې او د کیفیت پاړه تل نیوکې موجود دي. د تیر 2040 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الکوزی زینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لک تر لګه 2 یا 3 هیوادونو ته ورکړي. د یادونه ده چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر لاري برابرېږي او افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د دننه کولو په هیواد کې دننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسولیت لري.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور وی ساعت
د سوریې و څارونکو ډلوی په همز شار کې د سوریې امنیتي ځواکونو پوځي عملیات کړی دي. دا په سوریه کې د یو افراطي دلیل وقمنې دوهسته لمړی وار دی چې پوځي عملیات کیږي. د دې ډلې په وینا په دغه عملیاتو کې دوی ولسوالۍ په نشه شوی چې ډیری اوسیدونکو د علویانو اقلیت دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د سوریې د امنیتي ځواکونو تازه پوځي عملیات د هومس شهر پر دوو ولسوالیو متمرکز وو. دولتي خبري اژانس سانا د یو امنیتي چارواکي په وینا راپور ورکړی چې د کورونی چارو وزارت د پوځي عملیاتو ډیپارټمنټ په همغږي پراخ جنگي عملیات په هومس شهر کې پیل کړل. د سانا د راپور لمخې په دغه عملیاتو کې جنایتکاران او هغه عناصر په نشه کېږي چې په جرمونو کې دخیل وو یا یې هم تر اوسه وسله پر مځکه نه دی ایښی او د پخلاینې مرکزونو ته نه دی ورغلي. اژانس وروسته د یو بل امنیتي چارواکي وینا هم راخیستی چې ویلي دي چارواکو څو اونۍ مخکې خبرداری ورکړی و چې د پخواني ولسمشر بشار الاسد د ملیشاو پاتې کسان لا هم د همس شر په مربوطاتو کې سته. کله چې د دسمبر میاشتې پراتمه د پخواني ولسمشر بشار الاسد رژیم نسکور سو، د یوې افراطي ډلې حیات تحریر الشام په مشرۍ د لنډمهاله ادارې اوسنیو چارواکو د پخوانیو سرتیرو او پوځیانو د راجستر کولو لړۍ پیل کړه او له هغوی غوښتنه کړې چې خپلې وسلې تسلیم کړي. د سوریې د سانا خبري اژانس راپور لمخې چارواکو په همس شار کې د هغو کسانو د پلاتنې لپاره چې وسلې نه دي تسلیم کړي او له خپلو چارو یې لاس نه دی اخیستی پوځیان او وسلوال ځواکونه ولېږل. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د سوریې اوسنیو چارواکو د همس شار په ځینو برخو کې پر ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز لګولی دی. ویل سیوی د کورونی چارو وزارت د وادي الزهب او اکرامه ولسوالیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لارو سړکونو ته نه راوځي، پر کورونو پاتې سي او له امنیتی ځواکونو سره بشپړه همکاري وکړي. دا کرما یو اوسیدونکې د فرانسې خبری ایجنسی ته ویلي چې د ارتباطاتو شبکې له کار ولیدلې، هلته د ډزو ژغونه اوریدلې او د سهار مهال ټانکونه لیدلې چې دغه ولسوالۍ ته داخل سول. په بریتانیا کې د ایران د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبری ایجنسی ته ویلي چې په دغو دوو ولسوالیو کې د علویانو اقلیت میشته چې په خوانی ولسمشر بشار الاسد هم د همدغه اقلیت غړی دی. په همدې حال کې د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون پنځشنبه ویلي چې اوکران له سوریې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل لپاره چمتووالی نیسي. زلینسکی سوریې ته د خپل بهرنیو چارو د وزیر اندری سیبیها د دوشنبه ورځې له سفر وروسته دا خبره وکړه. سیبیها د خپل سفر په اړه ولسمشر زلینسکی ته راپور وړاندې کړ. د سوریې په اړه په بل تحول کې ویل سوي چې د دغه هیواد د پوهنې وزیر پرون پنځشنبه هغه اصلاحات را کم کړل چې د دغه هیواد په تعلیمي نصاب کې تیره اونۍ پیشنهاد سوي وو. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ اوسنیو واکمنو په نصاب کې د اصلاحاتو له اعلان سره له انتقادونو سره مخامخ شول او فعالانو دغه اصلاحات افراطي وبلل او ویل چې تر ډیره د مذهبي اقلیتونو په زیان دي.
له خبرونو ور اخوا
په ورستوي کې په کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساري ډول پرمختګ کړی دی. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلان وایي د داخلي استادانو او پرمختللو ماشینونو په مرسته دوی د اړتیا وړ توکي په خپل ولایت کې تولیدوي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکات په کال وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
مثال چنئی پرکټان کې د زینونو راځي مزاغه رقم مخکمو پلاس ډیزاین وکړي.
دا فابریکا د اصلي ماشينونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوی پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاچو مثال خبرې چې نای شان کول ډېر اوس د لیان مرکز په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غش شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل د لیچ پرکټان الماری کوچونه میزونه هر کم شان انشاء الله د لیمرکز جوړول شي. کیفیت فرق دا کی چالتہ په خالق کم شي جوړ دی غری د ځان لپاره جوړ کړی دی منه اندی یو کار دنیا کي کیفیت چټټ دی او د لیمرکز ته جوړو د خپل ځان لپاره جوړو مضبوط ته جوړو ټینګ جوړو چې مثال خبر کار دی ځنی واخستل شي او ټینګ شي.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وای اوس مهال د دوی تولیدات بیا سلنه غارتیاوی پر کوي چې مخکې به له بهرنوي هیوادونو څخه واری دی دی هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولای شي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچل وړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د ازمش خپل تولیدات چې د لیمش په ښه کیفیت کې جوړو. خارجیوم راځي اوس مشته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجیوم پرغه به مطلب پر بازار کې د ازمش صوفه په دغه کې د اول مشته دغه پښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي نو موږ د دولت څخه دا پښتنه کوچ یی د خارجي محصولات پر لوړ کې د خارجي توکي چرازي نو ځکه چې هغه تر ما بینځي یو د نرخ یا د قیمت توفیرم راځي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور رحماني وای د فرنیچر جوړول په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نو مړې په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوی تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې به هم مرسته وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
پرون د کابل په شمول د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د کال لمړۍ واوره ورېده. د پلازمین ډیری اوسیدونکو د واوري ورېدو ته خوښتیا وایي چې د واوري ورېدو سره نه یوازې وشکالي کمیږي بلکې کرنیز ځمکې هم ورسره ښه حاصل ورکوي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په لمانځلو سره د واوري ورېدو هرکلی کوي. د دې موضوع تفصیل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې واوري.
لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په ترسره کولو سره د ژمي د موسم د لومړۍ واورې هرکلی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي
دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه یې تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي. ځمکې یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي هغه مرغۍ بیچارهګانې وي کنه چې ډېر زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف و بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کیږي. او خلک هم ټول خوشحاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي کنه، وایي چې دغه وچه واوره چې دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته پورې پاتې کیږي، نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکی جوړوي، ټمپوسکی کوي او لویان څوک ماشین جوشوي کنه، څوک نخود جوشوي او چاچی لاندې کړی وي. د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ او په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل بل اوسیدونکې څنګه بیا وایي چې له دې عمله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورکه نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغي هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 33 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي، د باران اندازه له 1500 تر 500 ملي متر او د بادونو سرعت له 500 تر 80 کیلو متر په ساعت کې وي. د خبر پاڼې لمخې هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکوندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې واوره به پکې وشي. یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ځینو ولایتونو کې هم د واورې ورېدو خبره کړې او ویلي دي چې آن ځینو ولایتونو کې لارې هم بندې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلي راتګ وروسته په افغانستان کې بیکاري او فقر زیات شوی او د اقلیمي بدلونونو اغیزې لکه سخت بارانونه او مرګونی سیلابونه دا ستونزې لا ډېرې کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې سږ ژمی د افغانانو لپاره سخت او له ستونزو ډک بللی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زخبر سلامونه او نیکی هلی د ازادی رادیو ټول مینوال ته وایم. او دا کم بمبار چې د پاکستان پوج په پکتیکا ولایت کې کړی د امر پر کلکو ټکو غندو او دا بشری جنایت دی کړی دی. او دا بمبارونه به نور هم کیږي دلته په افغانستان کې چې یو ټول شمول حکومت رانیسي او واحد نظام رانیسي. دلته به نور هم داسې پیښ چې موږ د داسې پیښ شاهدان به موږ نور به هم داسې پیښ کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش کوم چې د یو ټول شمول نظام راولي او ټول شمول حکومت جوړ کړي.
سلام نو وړاندې کوم جان باسکو چین د غزنی څخه. نو د پاکستان دغه بردونو خمو غندو دا د مو په خاوره یو تیری ده چې دا موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده. خو دونه باید ووایم چې دغه قبایلي سیمې خو له 2006 اووم کال را په دې خوا هم بمباریو شاهدان وې. په هغه وخت کې چې دلته امریکایان وو دا پښتانه په هغه وخت کې هم د بمباریو د لاسه ځپل شوي دي او سم دا ردی ورته بریدونه ښکار دي. دا برید موږ په کله کوټه کو غندو باید دې مخه ونیول شي.
د پکتیکا د بمباری تاسو له بده وروي چې دا خو د دولتو مسله ده. مابین کې عوام ته ډېر تاوان رسیږي څنګه چې اوس ملکیانو ته مرجوب لا وشته ده په دې باندې موږ ډېر سخت خوشحالي خو زموږ دا غوښتنه چې باید چې ټولنیز د خبرې حال فصل شي خدای چې متاسفانه زموږ حکومت دومره وړتیا نه لري چې د بهرني الوتکو یا جر طیارو مخنیوی وکړي نو زموږ له دا و چې مقصد ټولنیز د خبرې سره له فصل شي افغانانو ته مرجوب لا وانوړي په داسې یو ښکاله من افغانان ټول عمر د داسې جنگ ښکار شوی دي. نو
ستاسو پیغام ستاسو نظر